السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه ماشومان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور شو د ماشومانو د حقونو په وړاندې په تیر 2020 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمیر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې ماشومان پکې د جګړې له کبله سخت متاثر شوی دی. راپور زیاتوي چې ماشومان پر افغانستان سربیره په کانګو جمهوریت، اسرائیل، د فلسطین په اشغال شویو سیمو، سومالیا، سوریه او یمن کې د وسلوالو شخړو د سرغړونو ښکار شوی. په افغانستان کې له 13 اگست راهیسې چې طالبان واک ته رسیدلي وسلوالو شخړې ډېرې کمې شوي، خو پر ماشومانو د تیرو جګړو اغیز لا پر خپل ځای دی. د طالبانو حکومت د تیلو له یوه واردونکي شرکت سره موافقه لاسلیک کړې چې نسبتا په ارزانه بیه تیل وپلوري او په دې توګه د تیلو بیه ټیټه کړي. په وروستیو اونیو کې په کابل کې د تیلو بیه په چټکۍ سره لوړه شوې ده. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د لاسلیک شوې موافقې له کبله به د تیلو بیه په سلو کې لس کمه شي. د پاکستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي اداره وایي چې د جون له 14 څخه د جولای تر 10 پورې په دغه هیواد کې د موسمي ورښتونو په ترڅ کې 1,000 مړه شوي دي. د ادارې همدارز ویلي چې د ورښتونو له کبله تر 300 ډیر کورونه زیانمن شوي او ګڼ شمېر نور کورونه یو مخ نړېدلي دي. په افغانستان کې هم لسګونه کسان په دغو سیلابونو کې وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یوه فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. د دې فرمان تر اعلانېدو مخکې د اوکراین د ختیځ د لوهانسک او دونسک ولایتونو او دغه راز د خرسون او زاپوریژیا ولایتونو ټولو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. د دغو ولایتونو ډیره برخه اوس روسي ځواکونو نیولې ده. او وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغو کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په سلو کې 15 ولوید. د ښاغلي ماسک وکیل د جمعې په ورځ ویلي و چې غواړي په 44 میلیارد ډالرو د ټویټر د رانیولو قرارداد لغو کړي. پرون دوشنبه د ټویټر هره ونډه 15.46% ولویده او تر 15 ډالرو ټیټه شوه. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو کابو اتیا تنه مړه کړي، یو شمیر زیانمن شوي وایي.
د ورښتونو او دارنګ سیلابونه اټکل شوی دی. په تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي خلکو ته تکالیف رسیدلی، هغوی سره هم د کوم منبع له خوا کومک نه دی شوی.
له هلمند وروسته زابل کې هم د کولرا وبا خبره شوی.
موږ ټول ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلواتیا کس لرل. زموږ ټیمونه پر وخت باندې ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول.
افغان حاجانو له کومې پیښې پرته د حج مراسم بشپړ کړل.
نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې دنیا حجانو ته هیڅ کومه د پام وړ پیښه نه ترسره شوې. د موږ حجاج ډیری بیرته د مکې مکرمې ښار ته رارسېدلي دي.
او کابل کې معترضې ښځې ادعا کوي چې د طالبانو لخوا ګواښل شوي.
دلیل کاش اعتراضای زنان در موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوریدونکو خبری ټولګه ته خراغ لای تخنیکی همکار می طاهر روخان هم تاسو ته سلامونه وایي. په دویمه نیمه کې درسی ساعت پروګرام لرو. هیله ده چې تر پای از موږ ملتیا وکړي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو او سیلونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو شمیر په زیاتېدو دی. په اروزګان کې 26، په زابل کې 13 او د کندهار په شاولی کوټ کې هم د 14 کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له یو شمېر نورو ولایتونو هم د مړینې ورته شمېرې خپرې سوي چې تفصیل د عصمت څاروان په راپور کې اورو.
په اروزګان کې 26، په زابل کې 13، د کندهار په شاولی کوټ کې 14، په نورستان کې 8، په غزنی کې 15 او په میدان ورده کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي. په همدې حال کې اټکلونه شي چې د نورو ورښتونو او سیلونو احتمال شته. د نورستان د ټولګټو رئیس مولوي عبدالرحیم فاروقی وایي د ورښتونو او سیلونو له کبله سړکونه ویجاړ شوي دي.
د تکنیک ساحل نواخلا شدرات نورستان تر هسته شکلی تر ارچانو سیما بوری ناوغو کی خورونو کی سیلاب راوتلی دی. سرک کاملا په بشپړ ډول باندې قرآن او ویجاړ کړی دی. سرکانو لیوا موږ ته وسایط راکړل، وسایط ساحې ته رسېدلي دي. کار ډېر په چټکۍ سره روان دی.
د دغه ولایت د اطلاعاتو کلتور رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان بیا وایي چې سیمې ته مرسته نه ده ورسېدلې.
اوس بیا د ورښتونو او دارنګې سیلابونه اټکل شوی دی. د الله نه خیر غواړو، الله دې مزید مشکلات نه راپېښې. هو تیر کې هم چې کوم سیلابونه راوتي وو خلکو ته تکالیف رسېدلي، هغوی سره هم د کوم منبع لخوا کومک نه دی شوی. نو غوښتنه مو دا ده د نورستان ولسونو او دغه زورېدلو خلکو چې کوم منبع لخوا سره کومک وشي.
له تخار څخه د ترلاسه شویو راپورونو له مخې د سیلونو له کبله په دغه ولایت کې ګڼ سړکونه، پلونه او پلچکونه ویجاړ شوي دي. په غزنی کې د سلګونو کورونو، دوکانونو او ودانیو د تخریب ترڅنګ یو لوبغالی هم چې څو کاله مخکې په $1 میلیون جوړ شوی وو سیلابونو وران کړی دی. په میدان وردګ، اروزګان، خوست او کندهار کې ډېری کرنیز ځمکې او کورونه د سیلونو له کبله ویجاړ شوي دي. د اروزګان ولایت په ګیزاب، خاص اروزګان او چوره ولسوالیو کې د تیرو درو ورځو په سیلونو کې 15 مړه شوي او لسګونه کورونه ویجاړ شوي دي.
و موریدل چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورستیو سیلابونو کابو اتیاتنه وژلې دي او ګڼې کرنیز ځمکې او کورونه یې ویجاړ کړي دي. د همدغو سیلابونو له کبله او د هوا د تودېدو له امله د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د کولرا یا نسناستې ناروغي هم پیدا شوه. زابل او هلمند هغه ولایتونه دي چې په دې ورستیو کې په دې اړه ترې راپورونه خبريږي او ویل شوی چې یوازې د هلمند په باغران کې لکتر لګه شلتنه وجل شوی. تفصیل په دې راپور کې
په زابل او هلمند ولایتونو کې سلګونه تنه په کولرا ناروغي اخته شوي دي. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې 590 تنه په کولرا اخته شوي او لشترلشه 40 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حافظ راشد هلمندي ازادي رادیو ته وویل دغه ولایت په باغران ولسوالۍ کې د کولرا د خپرېدو له پیله تر پرونه پورې 590 تنه ناروغان شوي او 14 نور مړه شوي دي. خو نورو طالب چارواکو په باغران کې د 40 تنو مړینه تایید کړې ده. هلمندی ویل پرون یې د کولرا ټول ټال اتیا پیشې ثبت کړي، خو له شمرغه د دې ساري ناروغۍ له کبله د چا د مړینې راپور نه دی ورغلی. د هلمندی په وینا د هلمند عامې روغتیا رئیس او لسګونه ډاکټران سیمې ته ورغلي، حالات یې کنټرول کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر دولتي خبري اژانس د هلمند ولایت د عام روغتیا ریاست د مسؤلانو په قول ویلي چې باغران ولسوالۍ ته ګرځندوی روغتیایي ټیمونه استول شوي او د ناروغانو درملنه پیل کړې ده. په زابل کې هم د کولرا سلګونه پیښې ثبت شوې دي. د دغه ولایت د عام روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي مخکې تر دې چې د دې ناروغۍ له کبله څوک مړ شي، دوی په وخت سیمو ته طبي عمله استولې او د ناروغانو درملنه پیل کړې ده. ډاکټر حکیمی په دې اړه وویل
ډاکټر په دای چوپان شاجوی چې موږ ټول د ای ډبلیو ډی ناروغان یو سلوتیا کسلرن او نور ناروغانم چې ای ډبلیو ډی ته ورته ول په ټول کې زموږ ټیمونو پر وخت باندې د ناروغۍ سیمو ته ځانونه ورسول. نو نږدې 400 او پی ډی تر سره کړه چې په دې سلسله کې یو سلوتیا یوازې د سخت نسناستې ناروغان ول او په دې ټولو پیښو کې موږ په خواشینۍ سره چې دوی مړینې لرو.
نس ناسته، کانګې، د عضلاتو درد او د ادرار کمیدل د دې شدیدې ساري ناروغۍ نښې دي او په دې ناروغۍ د اخته کس د بدن اوبه کمی شي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 16.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریدلای سنگ.
د نیمروز ولایت د کانګ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې پروند د طالبانو او ایرانی پولیساتو ترمنځ نښته وشوه. د طالبانو یوې امنیتي سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې نښته پرون ماسپښین وشوه، خو د طالبانو د نیمروز ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست په یو خبر پاڼه کې وویل چې په دې اړه خبرې شوی اوازې حقیقت نه لري. په دې خبر پانه کې په عین حال کې ویل شوی چې د سوی تفاهم له کبله په کانګولس والی کې څو ډزې تبادله شوې دي، خو وضعیت تر کنټرول لاندې دی او تشویش نشته. په یو بل خبر کې به واوري چې په پنشیر کې د طالبانو یو چارواکی عبدالحمید خراسانی له طالب مشرانو په تیر بیا کورنیو چارو او دفاع وزیرانو غوښتي دي چې د د وسلوال کسان په ناحق نیول شوی او باید خوشی شي. خراسانی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې نه تسلیم شوی او نه تر اوسه پورې کومه څوکۍ غوښتي او حتی مخکې تر دې چې طالبان واک ته ورسیږي له هغوی سره ملګری شوی دی. د خپلو نیول شوو ملګرو نیول کېدو ته په اشاره ویلي
د دې په جرم چې د دوی په سر کې پکول دی اوازې د دوی جرم همدغه وو. دوی ته انکر دي، نیولې دي او ناحق وایي چې دوی موټر تیز چلولی دی او داسې ناحق بې اساسه خبرې کوي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو خراساني هلمندي طالبان په دې قضیه کې تورن بللې دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
پرون په زابل کې لکتر لګا درسل وختنه په ترافیکی پیښو کې ټپيان شول. د پداس حل کې چې د افغانستان له اکثرو ولایتونو نه د اختر په شپو ورځو کې د ترافیکی پیښو خبرونه خبره شوي. دا چې په زابل کې ترافیکی پیښې څه ډول وي او روغتیایي چارواکو څومره پیښې ثبت کړي، تفصیل په دې راپور کې.
په زابل کې په ترافیکی پیښو کې لشتر لږه درسل وښتنه جوړل سوي دي چې د زینو حالات نازک شول سوي دي. په زابل کې د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا ریاست رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ازادي راډیو ته ویل چې د اختر په لومړي دوه ورځو کې په زابل کې د ترافیکی پیښو په نتیجه کې څه باندې 200 تنه ټپيان شوي دي. د پرونی پیښو په اړه چې درڅل وښتنه پکې کې ټپيان سول ویل
په بیلابیلو پیښو کې د شاجو یو زابل مرکز روغتونونو ته درڅل وښ پیښه راغلي دي چې په هغه کې بعضی جدي دي وایه دی په ملرنې د ایشیو درملنې ته اړتیا لري چې الحمدلله شه درملنې روانه ده. ډاکټر صاحبان او پرپاملرن ورته کړی ده خپل امکانات به ټول وکړي چې دی ژوند وژغورل شي. نو تر اوسه الحمدلله امرنه نه لرو، ټول ټپيان دي، امید دي چې وژغورل شي که څه هم ځینې ناروغان ډېر بیړني حالت کې قرار لري.
تغلی حکیمی هم در از ویل چې ترجی وړاندې هم په تیرو دوه ورځو کې په زابل کې په بیلابیلو ترافیکی پیښو کې یو 115 پیته تنه جوړل سي او چې د زینو حالات نازکو زینې رخصت سي او زینې لا نور هم د بستر پر کټونو پراته دي. د اختر په ورځو کې د افغانستان په نورو سیمو کې هم یو شمیر ترافیکی پیښې سي، خو کره معلومات لا هم نه دي ترلاسه سي. د لارو خرابوالی، د ترافیکی مقرراتو نه رعایت او د موټرو تیز چلاو د اکثره ترافیکی پیښو علتونه ګڼل کیږي.
د طالبانو د حکومت د حج او اوقاف وزارت وایي چې د پنځشنبه ورځ به خپل هیواد ته د حجانو د لیږد بهیر پیل شي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی ازادي راډیو ته ویل چې سږ کال له کومې پیښې پرته د حج مراسم پای ته ورسېدل.
سخ کال د حج مراسم الحمدلله په داسې حال کې پای ته رسیدي چې نه افغان حجانو ته او نه په ټوله کې نورو اسلامي هیوادونو او دنیا حجانو ته هیڅ کوم د پام وړ پیښه نه تر سره شوی او په ډیر یو نورمال او په ډیر یو ښه شکل سره الحمدلله حجاجو خپل د حج مناسک 15 ورځې د حج مناسم شې دي شروع شوی پای ته ورسول او 13 ورځې د موږ حجاج ډیری بیرته د مکی مکرمه ښار ته رسیدلی دي او لدی ورسته بعد دوی د سفر لپاره آمادګی نیول کی چې ان شاء الله د راتلونکو پنځشنبه په ورځ به د موږ لمړنۍ پرواز ل مکی مکرمه نه کابل په لور وی او همدا شان به ل مکی مکرمه نه لمړنۍ پرواز د مدینه په لور وی. هغه جان چې مدینه ته تل نه تللی هغه به مدینه ته جاو، هغه جان چې ل مدینه له حج نه مخ کی مکی ته راغلی او هغه به ل مکی نه د کابل په لور ان شاء الله پرواز کوي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسي ویلی چې د نورد ستریم یو نلیکې د بیا رغونې لپاره به د لس ورځو لپاره پر جرمنی ګاز بند کړي، خو جرمنی کې اندېښنې دي چې ممکن روسیا په دې پلمه د اوږدې مودې لپاره په جرمنی ګاز وزندوي.
روسیه د طبیعي غازو د لیږد ځنډولو اعلان ورسته له هغه وکړ چې د کاناډا حکومت د جولای په لسمه وویل چې دوی به د نورد ستریم غازو پایپ لاین تر ترمیمولو ورسته دا تریبیون جرمنی ته ولیږي. ټاکل شوی د دغه تریبیون لومړی جرمنی ته ولیږل سی، بیا د روسیه دولتي شرکت غاز پروم ته چې کاناډا پر روسیه د لویدیځ له بندیزونو سرغړونه ونه کړي. غاز پروم تیره میاشت د نورد ستریم یو پایپ لاین د ظرفیت کچه له نورمال څخه 40% کم کړه او جرمنی شرکت زمینس یا د ځند لامل وباله چې په کاناډا کې د دې پایپ لاین د تجهیزاتو د ترمیم چاري پر غاړه لري. مسکو د جولای په اتمه وویل چې ک تریبیون بیرته راستانه سي، اروپا ته به د غازو ارزه زیاته کړي. ټاکل شوی و د نورد ستریم پایپ لاین کار مخکې پای ته ورسیږي، خو په لویدیځ کې یو شمیر خلک خبرداري ورکوي چې شایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د انرژي اکمالات د سیاسي وسلې په توګه وکاروي. جرمنی ورځپاڼې بیلډ په خپل ویبپاڼه کې لیکلي پوتین به د ګاز نل بند کړي، خو آیا بیرته به یې فعال کړي که نه؟ د جرمنی مرستیال صدر اعظم رابرټ هابک دویچ لینډ فنک رادیو ته وویل موږ له بې ساري وضعیت سره مخامخ یو، هر څه ممکن دي. د ویلی کې دا سې چې غاز تیر سي شایي د پخوا پرتله ډیر وي، دا هم کې دا سې چې هیڅ رانه سي. د زیاته کړې موږ اړتیا لرو په صادقانه توګه بدترین حالت ته چمتو اوسو او له حالاتو سره د مبارزې ته هڅې وکړو. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف دا رد کړه چې روسیه د سیاسي فشار لپاره د تیلو او غازو څخه کار اخلي او وی ویل چې بندول یې منظمه ټاکل سوې پیښه وه. د نورد ستریم یو پایپ لاین تر بالټیک سمندرګي لاندې له روسیې څخه جرمني ته په کال کې 55 میلیارده مکب متره غاز لیږي. مسکو یو شمیر اروپایي هیوادونو ته چې په روبل کې د پیسو ورکولو غوښتنه نه ده پوره کړې د غازو عرضه بنده کړې. جرمنی تر ډیره د روسیې پر انرژي اتکا کوي او خبرداري ورکړی چې که د روسیې د غازو جریان د اوږدې مودې لپاره ودرول سي اقتصاد به له ستونزو سره مخامخ سي. په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیل راهیسې جرمنی هڅه کړې چې پر روسیې د غازو په برخه کې اتکا کم کړي او د مایع طبیعي غاز بندرونه جوړ کړي. که روسیه د پایپ لاین عاید له لاسه ورکړي او د اوږدې مودې لپاره دا پایپ لاین وتړل سي، د دې هیواد اقتصاد به هم دا ضربه احساس کړي. جرمنی مخکې پر اوکراین د روسیې د یرغل په غبرګون کې د نورد ستریم دوهم غاز پروژه ودروله. د دې پروژې هدف دا و چې اروپا ته دوه چنده روسی غاز ولیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې په دې ټولګه کې به واوري چې یو شمیر معترض میرمنې وایي د سړکونو پر سر اعتراضونه یې ځکه کم کړي چې د دوی په خبره له زیاتو امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي او وایي چې په اعتراضونو کې لازمه همغږي هم نه وه. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
یو شمیر معترض میرمنې وایي په دې وروستیو کې د دوی په وړاندې د یو لړ جدي امنیتي ګواښونو له امله اړ شوي چې د سړک د سر له اعتراضونو لاس واخلي. دوی ادعا کوي چې د طالبانو حکومت ځینو کسانو دوی له اعتراضونو وروسته د کورونو ته دروازو تعقیب کړي او ان کله کله ورسره ګواښونکي ټلیفوني اړیکې هم نیول شوي دي. دغه میرمنې وایي اعتراضونه د کوم مشخص شخص په نوم نه بلکې د طالبانو سرپرست حکومت په وړاندې دي، هغه حکومت چې د دوی په خبره له بیا ځلې واکمنېدو سره پر افغان میرمنو زیات محدودیتونه وضع کړي. هغه انځورونه چې تر اوسه په ټولنیزو رسنیو کې د معترضو میرمنو له ادرسه خپاره شوي په کې لیدل کېږي چې وسلوال طالبان دوی اعتراضونو ته نه پرېږدي. سره له دې چې د طالبانو حکومت زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو معترضه میرمنې وایي د طالبانو دا چاره د دوی د مبارزې مخه نه شي نیولی. د دغه معترضو میرمنو یوه هغې چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره د ډوډۍ، کار او ازادۍ شعار په نوم مبارزه پیل کړې وایي اوس یې د خپلې مبارزې بڼه بدله کړې ده. نوموړي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د معترضو میرمنو د اعتراضونو کمیدل منی. د دغې میرمنې په وینا دوی اوس خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوي.
افغانستان کې د میرمنو د اعتراضونو د کمیدلو یوازینی لامل دا دی چې موږ موده وړاندې د فقر، ډوډۍ، کار او ازادۍ تر شعار لاندې اعتراضونه وکړل او له هغه وروسته موږ له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ شو. موږ یې تر کوره پورې تعقیب کړو. له پرایویټ شمیرو یې موږ ته زنګونه وکړل او اخترونه یې راکړل. موږ تر یو وخته پورې د سړکونو پر سر اعتراضونه نه کوو، خو موږ به خپلو اعتراضونو ته په سرپټو ځایونو کې دوام ورکوو.
مکانای سروسی مو ادامه داره.
دغه معترضه میرمنې دغه شان په آنلاین بڼه له یو نما سره د ناستو خبره هم کوي. طالبانو د ښځو له اعتراضونو وروسته یو شمېر دوی بندیانې کړې او د ربړونې راپورونه یې هم خپاره شول. دغو میرمنو ډیری د ښځو او نجونو د حقوقو لپاره اعتراضونه کول چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر اوسه هم په بیلابیلو بڼو تر سره کیږي. د دوی له ډلې یو بله میرمن هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل غوښتل یې د دا شان اعتراضي حرکتونو له لارې د افغان میرمنو رساغه ووسي. د نوموړي په وینا د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وړاندې افغان میرمنو په ولایتونو مرکز کې کولی شول چې خپل فرهنګي فعالیتونه ولري او پرته له کوم ویرې په ښار او بازار کې قدم ووهي. دغه معترضه میرمن ادعا کوي چې دوی په خپل حق غوښتلو کې یوازې پاتې او فعالیتونه یې هم تید دي.
حالا هم ما مبارزه داریم، مبارزه را ادامه
موږ اوس هم اعتراضونه لرو او له مبارزې مو لاس نه دی اخیستی، خو ډیر تیت او ناهیلي کوونکي د دې لپاره چې موږ په هر ځای کې هیله درلوده زموږ غږ چا ونه اوریده او هیچ از موږ څخه ملاتړ ونه کړ.
کسی موره یک بار حمایه نکرد.
د دغه معترضه میرمنو فعالیتونو ته په لومړیو کې ډیری افغان میرمنو او نجونو د امید سترګې غړولې وې، خو اوس په ناهیلۍ سره وایي د ټوپک او قلم مبارزه برابره نه ده او غږ یې څوک نه اوري.
د قلم د څوکې خبره د ټوپک سره برابره نه ده او د معترضو میرمنو حالت هم همداسې دی که جلا جلا فعالیتونه وکړي او یا هم په لیکلې بڼه په ټوله کې غږ نه اوریدل کیږي.
طالبان شاوخوا یولس میاشتې وړاندې بیا ځلې په افغانستان واکمن او پر افغان میرمنو او نجونو یو شمېر محدودیتونه ولګول، لکه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړل شوې، ډیری ښځینه دولتي کارکوونکي په کور کېنستل شوې، حجاب اجباري شو او میرمنې له محرم پرته له لرې واټن سفر څخه منع شوې. اوس دغه معترضه میرمنې وایي ژوند یې په سختیو سره روان کړی، خو د طالبانو حکومت ویاندویان تل وایي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ټینګ شوي. دوی د نړیوالو فشارونو سره سره دې ته نه دي چمتو شوي چې پر افغان ښځو د محدودیتونو کچه راکمه کړي. خو دا چې دغه اعتراضونه په اوږدمهاله کې څومره ګټور او اغېزمن تمامېدلی شي هغه پوښتنه ده چې وخت به یې ځواب کړي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګور لا وخت در شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پانا نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
اوریدونکو تاسو د دې خبرونې په سر کې واوریدل چې په افغانستان کې سیلابونو لک تر لګه اتیا تنه وژلي او ګڼ شمېر نورې زیانمن کړي دي. په پاکستان کې هم وروستیو سیلابونو زیان اړولی. په بلوچستان کې دغو سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی او اوسیدونکي او زیانمن شوي وایي چې مرستې هم ورسره نه دي شوي. تفصیل د مشال رادیو د خبریال په دې راپور کې.
په بلوچستان کې د وسی یا په شکال ورشتونو یو شمیر مرګ جوبله اړولې او ګڼ شمیر کورونه نړولې دي. په یاد صبح کې د ورشتونو دویمه لړۍ د جولای پر څلورمه نیټه پیل شوې وه. د پښین امید آباد اوسیدونکی سید عزیزالله چشتی وایي چې په نیمه شپه له کوره ووتو او د نږدې خپلوانو کره مې پناه واخیسته، خو سهار چې بیرته کور ته راغلو نو ټول کور مې نړېدلی وو.
د شپې درې درې نیمې بجې وې، باران خو داسې د یوولس بجو څخه شروع شلو، بیا داسې زموږ په کور اوبه راننوتلې، اوبه راننوتله موږ خو دومره موقه نه کپ پیدا چې موږ یا یو ګودړی واخو. موږ چې کوم د پروتې په کپ دغه کې اوس ما صرف یو بنین په بدن نس و، ما د دې ځای سره بچان په چټک سره وایستو پر شا باندې. بیا موږ په دا نه یې خبر شوي چې هایا زموږ کور پر ځای دی، زموږ کور ختم شو، څنګه دی د خپلوانو آبادي مې ستا نه ده پاته، خپلوان چیرې دي. بیا چې دلته رالو نقشه بدله وه، زندگی هغه ونه، زموږ ټوټل کورونه د بیخه وتلي وو.
د پښین سریلا ابيبزي شپېته کلن سپینجري شمس الله میرمن هغه مهال مړ شوی او د کورنۍ نور غړي جوبل شوی چې کله له سیلاب څخه ځانو نشغورل. هغه مشالې ډو ته د پیښ پړه خپل کیسه داسې وکړه.
ویلانونه اوس شروع را سیلاب لاړی وځي، هغه کور چراره یو سوراره کڅه سونه ده زنه اندوا کپیسی و مطلب از ضرورت چه می رواست را رواست زنان را سره و بیا چه مر را رو در پرمخ باید بیا در پلو لیویز و درسن را ری پا اگه که رس پاروز اکوال والا این مخ کشن سر را بزن مخ پسید که مور زنانی من نایست وی او شاعت بیکی دیر سر را وخست و تلو لونی وی یوامین رو رو درسن چرا وخستی پر پرشلی باید زیرا وست سرخیزی زی چرا ری بلکه الله استرلای دیگه بس پدابل لخواه واورد گوبوی که جرکی ها خوالده دیره سلاتی ها خوالده زیک سپورم خود راست به چاکو چرا او گرده دلم ایسی پر درسم پر بلا ایسی نمویدی بالا پر وقت سلم بالا پر ما بالا او بوده واینجوه زنان ایوارا او گرده دل اغمی وین والا بلمی را وین والا داغا یو کشنای را ریز ما لاست اغز ما دل آسو واتی یو زنان پر مخ کیوا پر شاکی و اغخوبوی یو سو ویده و داترا دا کشنیانو داغا یو ویده و یو از ما کور والا و اغبا دلت ملاو که زما د زبل مګری د خدای کښنیان وو یو خپل هغه ساتي د زنان سره پیدا کی او سره پټ کیدلته او د زبل کښنی دوی ورځ ورکو اخر پیدا کی راغله
د منځکی وسیدونکو محمد اعظم مشال یډو ته وویل چې کورې ټول نړیدلې او اوس په خیمو کې شپې تیروي
کوم رول اوبر نن وتلې منډوان ته خون ته بیا موږ کښنیان وو زنانې بوتلې هغه ګیرج لره بیا دویمه شپه چې کومه وه هغه پر دولس بجې څه بالا باندې راله خو هغه ټیم ټیبل موږ ته نه وو معلوم د تلوارې کار وو منډه ترنډه وه هغه ګیرج سم بیا زنانې وایستلې په دا حالات کې بیا د دې خواسه دا کمرې پسې ورشرو سولې نړېدلې شل د اوسېدونکو خونې ونړېدلې او د ضرورت ځایونو وو او د نور د غسل ځایو سره څلور څلوېښت کمرې ونړېدلې اوس پر پرون پر خلکو هم اختر وو او پر موږ هم اختر وو الله دې زموږ د سر پر دښمن هم نه راولي ورځ به تېره شوه شپه به تېره شول دا وړه وړه مومنان دي دا ګرد ناچوړه دي عزا بیماري ور لوېدلې ده درنا سودر خلل کښنیان مشورو لویان لټ
سید عزیز الله چشتي مشالې ډوتول چې د توی نورینونو پر وړاندې د تنظیم ادارې پیډیمي چې کوم مرسته ورسره کړې ده هغه اړتیا نسی پوره کولای
هیڅ نشته بالکل نشته موږ سره د خپل رشتہ داران خوراک راوړي چې شک راوړي زموږ بچان ته سایه ور کړې ده زموږ د بچانو خدمت علاقه کوي د دینن تاول دي زما بچانی په دا کور کې لګیاوي موږ د ایم پی ایس خواست وکي چې وروره موږ ته شلټر ووم ضرورت موږ ته د اوبو د چشنګو د پاره ده اوبو ضرورت چې موږ ته صفا وبرک موږ ته تر اوسه یو منرال واټر وبنې درکول سي
د خبرونو تر مخه په پښین سیمه کې د ورشتونو لکبله د دوو شوزو په ګډون څلور ماشمان په سیلابي اوبو کې مړه شوي دي موږ د پیډیمي د چارواکو او د پښین د انتظامی د مشر سره د ټلیفون لارې هڅه وکړه چې د ورشتونو د پیښ په اړه تازه معلومات ځینې واخلو خو ټلیفون ته ځواب ونه وایه خو څو ورځې وړاندې پیډیمي ویلي وو چې په بلوچستان کې د ورشتونو لکبله شاوخوا شپېته کسان مړه شوي او اووه سوه کورونه نړېدلې دي سمد شبنم مشال ریډیو پښین
اوریدونکو په همدې راپور سره د دغه خبرونې د خبری توکو د پای شی بوته نږدې شوی یو او سم ستاسو پیغامونه
سلام علیکم زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ اوسیدونکو د ګری سیمې د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د ګری په سیمه کې یو بار راغلی ده چې تقریبا په درو ورځو کې تر دېرش په شاوخوا کې ماشومان او عام خلک په شهادت رسېدلي یو رقم وبا یو رقم مریضي راغلې ده نو زما د لوړو مقاماتو ته او په ځانګړې توګه د افغانستان اسلامي امارت دا غوښتنه ده چې بېرته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو په دې کې تقریبا دا مریضي اوس هم دوام لري تر سلو په شاوخوا کې اوس هم په دا مریضي اخته دي خو مریضي نور هم پسې ډېرېږي نو دا یو سرحدي سیمه ده یو غرني سیمه ده دې ته د ډاکترانو او په درملو لاسرسي په ډېر مشکله ده نو دې ته دې پوره پوره پاملرنه وشي نو دا غوښتنه مې د ازادۍ راډیو ته ده چې دا زما پیغام دې نشر کړي وسلام علیکم
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ تختر مبارکی ورته ما دا پیغام نشر کی چې تقریبا نورونه تزنه دا پیغام دیدانې درخواست دی ورته چې خونځي پرانستی د جنکی پر مخ او یا د حلکان پر مخ ټول خونځي د پرانستی تدابیر دی ورته ونیسي ورته دی هله چې د ټول هیوادونو سره سیال او وزفر وجه افغانستان سلام درخواست
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 22 یولس تلرویشت دوستاو یو شمیره بیا تکراروم 00-400-22-14-200-200-200-200